درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو هرکلی کوم اسمت څاروانیم د خبرونه په خبرونو پیلو د بشری حقوقو د څار بنسټ وای په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شزو جنو او اقلیتونو د څپلو لقبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سباندی سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبريالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشری حقوقو د سربنسر د افغانستان د څنګه یو څیړونکو فرشته عباسی ویلي چې د طالبانو په سباندی درې کلن واکمنی کې د حقوقو او ازادیو ځپل زیات شوې دي. هغه ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د شزو او جنو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
همدارز د خلونو لیول پروګرام سکل جمی کی د افغانستان د زیانمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره ل 800 میلیونه ډالر څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانه 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانه 8% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون د مرستندویو ادارو په همکارۍ له څه باندې 340,000 راستنو شویو سره بشري مرستې شوي دي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پر مځکه کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بې پیلوټ الوتکې ویشتي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمني لوفتنزا هوای شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته به سر له بلی میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند لمخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشی کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 23 د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشي یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو هڅه وکړي. د دې حیات 2 ساعتونه نه تیر شوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې 4 ځایه د پاکستان جنگي او ډرون الوتکو بمباری وکړي. په دې بمباری کې تر 50 کسان وشل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټنځایونه یې په نقشه کړي. ټي ټي پی بیا وای چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباری کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخت په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاټ تر لاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونرسي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبان هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د ترورستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاټ تر لاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمباری د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد خبرداري ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمېر نورو جکپوریو طالبانو او افغان سیاستوالو هم د برید په کلکو ټکو غندلې دي. بل ورته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نه شو. له طالبانو سره لیدنې کتنې تر بمباری او ورځ وروسته هم روانې وي. دا په دې معنی چې د دواړو لوریو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د جواب لټه کوم. د اسکایپ له لارې شنکی کړوخیل را سره د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې ګلایاس د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. تاسو دواړه ښه راغلی. اغلی کړوخیل څه فکر کوئ چې د پولانډ ستاسو نظر واخلم؟ یو خواته پاکستان حیات هستوي کابل ته چې له طالبان سره روابط شکی او په ورته وخت کې څو ساعته وروسته بمباري کوي، ستاسو له نظره دا څه معنی؟
معلومدار یو عجیب وضعیت و چې له یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړي کړي، په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ له لارې خبرې اترې وکړي، خپل استازی لیږي، هغه استازی چې پخوا وکافي تجربه او شناخت او روابط لري په افغانستان کې، او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیری کوي او وژنې کوي. دا د لمر فیس تعریف نه لري، ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیری کوي په دې معنا چې وضعیت درې ترنګ کړی او چې فقط په همدغه نظامی حملو باندې باور مند دي. خو له بل طرف ته په عین وخت په د دې استازی او له سره له پلاوي راځي په افغانستان کې خبرې کوي. زه د دې ډیپلوماسۍ د دې روابطو د ښه کولو په تعریف معنا باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت کوي او په حریم باندې تیری کوي، ویس نو درناوی نه لري دی مملکت خاورې ته او یا تمامیت ارضی ته یا ازادي او خپلواکۍ ته، او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او هلته یو حاکمیت دی چې د دوی د خوښۍ حاکمیت هم ګرځې دی. خو بیا راځي غواړي چې له خبرې اتر لارسي. نو زه دې ته ما کوم تعریف په بینالمللي اړیکو او په ډیپلوماسۍ کې ورته فائده نه کړو.
مننه ګلیاس. د پاکستان غبرګون ریاکشن ډېر وروسته څرګند شو. زهرا بلوچ خبري وکړي، نور تازه څه دي؟
تازه دي کی که وګورو د دسمبر په لریشتم باندې دا بریچ برمل ولسوالۍ کې، او دا غي دستو زيني سرچینو بیا مشال اړیتو دا ویډیو چیرې هغه دا خبره تایید کړي و چې پاکستانی الوتکو دا کړي دي. خو پاکستان رسمن د پاکستان فوج د درې ورځو د وقفې وروسته، لکه کوم ګور درې ورځې پاستا دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ، او هغه هم د دسمبر په شپږ ویشتمه باندې د پنځشنبه ورځ به داسې چې هغه باندې هغه اونۍ زخ په هغه کوي غونډه کوي، او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونه کړله. د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریچ دی د پاکستان د خفیه معلوماتو پر اساس کړی دی، او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خود مختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا هم ویلي چې یاره دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کم خطرونه دي د افغانستان نه، اولته چې کوم د دوی په وینا باندې ناقانونه ګرځول شوي ډله چې دا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دوی چې دی الته پټن ځایونه لري، که څه هم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړې چې دلته د دوی خاوره څوک نه استعمالوي د بل ګاونډي هیواد په غمانی. خو اسلام آباد په وار وار باندې دا کابل سره دا خبره هغه کړې ده چې په دې ځایونو کې وسله وال چې دي د طالبانو دا موجود دي.
نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې له مشال رادیو سره سنی دي ویلي چې نوې خواته دوی حیات هستوي هلته چې خبرې وکړي روغه جوړو کې، او بل لور ته بیا دوی الوتکې
هستوي. که د پاکستان دغه تاسو وګورئ هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کښکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډېر لوی هغه وا چې پته تاسو خیال کړی چې کله ایران پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړیو د جیش العدل او کتا سیا چې من موږ یو خبرونه کړیو. نو دې هغه معنی د افغانستان ته هغه معنی کوم وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوانه داسې قسمه بالکل مخې ته را نغلې.
دوی په خپلو منځونو
کې خبرې تر روان دي. په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمنځ د مذاکراتو خبرې زیاتې دي، هغه په دې معنی هیڅ هغه نه کوي. او د چې کوم مین سټریم کم یا کوم ګوګور قومي دایره چې کوم میډیا ده په پاکستان کې، نو هغه زیاتره په دې معنی توجه ورکړې ده چې په قبایلي ضلعو کې اوس کوم د پکتیکا ذکر کوو کنه شیبر صاحب، نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسو وګورئ هغه د پاکستان دو صوبو سره ملاوي، یو بلوچستان او خیبر پختونخوا. په بلوچستان کې ژوب سره غلری پول لری او پداغه کی جنوبی او شمالی وزیرستان سره لری او دوی پاکستان فوج چې دی ل 1300 ورځو راځي بلکې د دسمبر دی اخري اونۍ کې دلته فوجي عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړی دي او هغه د بریدم دغه وروسته شوی دی چې د دسمبر په 28 باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې 14 فوجیان وژل د پاکستان او دغه په خبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته ویل شو خلکو ته چې تاسو د دې نه کډی بار کړئ او موږ دلته هدفي عملیات کوو. نو التم دا غینه پسته دا پروسه چې دا روانه ده او د پاکستان فوج پر د هغه په ورځ باندې هم د دسمبر په 14 باندې هم دا یو په یو بیان کې جو ویډیو چې موږ 14 وسلوال چې دي دا غي د وجلو اعلان کړی دا
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان فوج ویل دي چې شپارس فوجان وژل شي ویل غوړ ستې د عملیات کړی دي تاریخ طالبان پاکستان بیا ویل دي چې څلور دیش پوځیان یې وژلی دي. کانادا سیداوي
کې هغه دکه دا روک دی
کنه اغلی کړو خیل تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوځي حل لاره ممکنه ده. تاسو څه نظر لري؟ آیا دغه شخړې چې په دې سیمه کې دي دا پوځي حل لاره لري؟
زه باید ووایم چې همدغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړی او د څه لپاره ایجاد شوی؟ ګوري څه فکر کوم دا هم د پاکستان په خوښه باندې د پاکستاني اهدافو دپاره جوړ شوی او خصوصا څنګه طالبانو سره همکاري وکړي او دا جنګ په داخل د افغانستان کې مخته بوزي. نو دا 15 نفر یا 16 نفر که چیرې د دوی کوم رهبري راغلي په افغانستان په خاوره کې پټ شوي دا په دې معنا نه چې دوی ټول هغه جنګیالي راغلي په داخل د افغانستان کې. زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلی ډېر شرمنده ده. وضعیت په درې ترینګړی ده په داخل د پاکستان کې دې لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د عام افکارو د بدلول دپاره او ځان ډېر قوي ښودل او چې ګویا خو موږ خو هلې ځلې کوو دی دوی ګنام نشه نو دا رقم عملیات کوي. دا باید مطمئنه اوسېږو چې ټي ټي پي جنګیالي د پاکستان د کنټرول ساحې کې هغه ساحه چې دوی کنټرول لاندې دی او دا د یو هدف لپاره جوړ شوي که پرون یې طالبانو د پیاوړتیا او د حمایت لپاره و کېدی چې په داخل هغه ساحې چې دوی کنټرول لاندې دي که هغه بلوچستان دی که هغه پښتونخوا ده محکومه پښتونخوا دوی به هلته خپل هدفیې وژنه او ځینې بردامې لپاره به دوی ساتلي او دوی به یې حتما کاروي. که نن سبا مثلا کسان هم وژل کېږي هلته پښتون سرباز یا افسر وژل
کېږي د پاکستان هغه چې دی هغه لږ شانې اوس سره هغه د ښو طالبانو او د بدو طالبانو چې کوم هغه توپیر و دا پخوانه په پاکستان کې دننه هم په دې باندې ډېر زیات انتقادونه کېدل په هغه باندې چېره د ښو طالبانو د ښو وسلوالو د بدو وسلوالو خو اوس ما په خیر ښکاري داسې چې هغه کې اوس لږ شانې توپیر راغلی دی.
ګورې دا شه باید په پاکستان استبلشمنت باید په یاد ساتلې وای هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي جنګ اهدافو ته د همدغو نیابتي ډلو له لارې ورسېږي هغه کېدی شي بیا خپل دوی ته داسې انګېزې یا باورونه پیدا شي چې بیا به د دوی د HQ هډکوارټر په امر به بیا نه چلیږي. ځینې خواهشات به دوی کې مستم راپورته کېږي افکار به یې دوی بدلېږي نو دوی لپاره به درد سر جوړېږي. همداسې د افغانستان په حریم باندې دوی تېری کوي دا په دې معنا نه چې دغه ټول جنګیالي چې دوی تربیه کړي وو ذهنیت یې ورکړي هغه ټول په افغانستان کې دي او له دې جنه بازي هلته مشکلات جوړوي. دخل مالته میشتي مالته بریښې لري مالته رابط لري مالته پیاوړي کړي مالته هغه انګېزه د جنګ ورته ورکړې ده. نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولولو په لټه کې ده. یو بل نیابتي ډلې یا د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا باید څه روزنه کوي او په ګویا چې دوی اصلي پذیره دي او په دوی باندې حمله کېږي مګر همدا نه د دوی د کنټرول لاندې وتلی دي او نه لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجموع کې د دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوی ده. یوه بهانه ده چې کله بمبار وکړ کله شکایت وکړ ټوله پړه په افغانستان واچوه په څنګه بیا په هند باندې واچوه او دوی فکر کوي چې دوی ډېر خرامانې بلکې دوی غلط سیاست و چې دا نیابتي ډلې جوړ شوي او دا نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې هم لري.
بدن دی اغلی کړو خیل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو ته هم دا پیغام ورکوو چې ټټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه. زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هیڅ توره نه ده چې تا څو ماشومان شهیدان کړو تا ښځې او سپینګیري شهیدان کړو او کورونه دې پیړنګ کړو. دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دې په وزیرستان کې کورونه ورلنګ کړو، تا پسې راواخیستل، تا یې مینه ورتبا کړه. اوس دلته شپه تېری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین شته، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل د ولسوالۍ د بمباری په ارتباط څرنګه؟
یو خب ماته دا جالبه و چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا ورته وایي، ځکه چې هغه هم افغان دی، هغوی که په محکومه خبره کې اوسیږي د هغوی قوم په افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل قاچا یا وارم اخلي، پاکستان دوی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښي چې دې توان ولري چې دوی مثلا خپل قاچ واخلي، که کوم هوایي ډز کوي او کوم ځای باندې کوي، شاید دا یو په تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نشي رسولی.
دلته بل سوال ده، مثلا فکر نه کوي دلته خدا کډوال چې ورته وایي دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپله ټي ټي پی ډېره فعاله ده او ټي ټي پی هم خبرداری ورکړی دی په یو ډول باندې. د دوی هغه ویان خراساني هغه ویلي و چې دلته ښځې او ماشومان وشل شوي دي او دا اعلامیې سخته غوندې وه. فکر نه کوي چې هغوی به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کړي؟
حتما زیاته، اما خو مشکل دا ده چې بیرته به ای کاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، د هغه ساحه کې دوی عملیات کړي، بیرته تر د پښتون په خاوره د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیرته پښتون او بلوچ په تارګت کېږي. نو ولو چې دوی غواړي چې دا د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کېږي، عملیات عکس العمل خو باید چیزی باید وشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی. دا 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 لوبه خو به جریان لري، کله به هغوی مخته ځي، کله به دوی مخته ځي، اما په آخر کې بېګناه انسانان او خاصا افغانان او پښتانه وژل کېږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې؟ مثلا د صادق خان چې په کابل کې اوسو ورسې، د حتی په ایکس کې هم اشاره دې بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره، یو څنګه کړو خل صاحب ډېر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډېر مفصل خبره یې هغه کړله. تاسو وایم چې په تاسو د پروګرام په پیل کې هم ویلي چې صادق خان هلته موجود و او پاکستان دا بمباری وکړل، خو هغې باوجود چې دی هغه سفر لغوه نه شو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبرو اترو د لارې. زما په نظر باندې دا تر بیانونو پورې به محدودي، لکه سدسی عملی اقدام یا غبا د خلکو هغه یو ځینی سیاستوالان هم د عوام د ولست هغه تکتو معنی د کنزمشن یا غوته دا غوی هغه پورا کول لپاره یو بیان ورکی. نو تر څو پورې دا خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو، نو هغه خپلو کې دومره خکیل دي، دومره دغه دي چې دی موضوعاتو ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره هغه نو ورکوي. نو دا غي د وجنا کومو ګورو دا یو نظر راځي. بل خبره د صادق خان تاسو خبرو چې ان تر دې اشاره مو نکړه، مقصد هم دا چې بیان پاکستان د درې ورځې پسته یو خبره تصدیق کړي. نو دینه تاسو اندازه ولګوي چې هغه ته به سویل شي وي چې تاسو به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نه کوي. نو ځینی هغه چې دا د سفارتي د دروازو شاته هم خبرې اترې چې کوم دي هغه روانې وي، نو هغه کې بیا دا ویل کیږي هغه دواړو حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسو به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوئ. نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي، هغه اوسه پورې داسې بیان ور نه کړلو، نه صادق خان ورکولو، نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څانګه ده، حالانکه برید د پاکستان فوج کړی دی، هغوی انتر هغه پورې یو بیان هم جاری نه کړو رسمي چې موږ کم کم دید خدای یادی چې دید منصوب چې سلور زینه موږ بمبار کړی دی، خو باغه په اړه باندې هیڅ تفصیلات نشته. نو فوج هم له دې نه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوی دی افغانستان سره، او بلدار چې دا روابط خکول لپاره هم دی دی نو غواړي چې دا نور دا مسله چې دا
روابط موضوع ډیره مهمه ده. اغلی کړو خیل په جمهوریت نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه، کوم فکر کړی په هغه وخت کې به هم پاکستانی سیاستوالو همدا خبره کوله چې روابط خوړو روابط خوړو، لیکن چې ورستی ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کاوه چې کله طالبان راشي نو کېدی شي چې له پاکستان سره روابط بهتره شي، لیکن اوس چې تیری شي د دوو ملتونو ترمنځ فاصلې نور هم پسې زیاتېږي ورسته تر بلې، ولې باید داسې وشي؟
اول خو غواړم ووایم تاسو په بل سوال چې د ښاغلي ایازګل څخه وکړه، ګوري صادق خان بیانې ورکړي یا سیاسي حزب یا لیډران نه ورکړي ځکه چې هدا اجازه نه لري. په افغانستان کې یو نمایشي ډیموکراسي ده، حزب ظاهرا په خپل منځو کې سره جنګیږي، ما په آخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي، کله طبیعي دوي کله په دار باندې زړي او کله په زندان کې اچوي. هغوی د دې اختیار نه لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریز غوره کړي، یا تایید یا رد یا تعقیب. نو مالمدار هر مسئله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي. زه مطمئنم که چیرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي وای په پاکستان کې دا وضعیت به دا رقم نه و، ځکه چې هر ملکي حکومت غواړي چې کامیاب واوسیږي، خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کړي، مثلا اقتصادي اړیکې، تجارتي اړیکې، فرهنګي اړیکې، پس یو تعاون موجود وي، ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافق حکومتداري ولري او مشکلات
یعنی تاسو مطلب دا ده چې فوجان واکمن دي ځکه د دوو ملتونو ترمنځ روابط ورس پرس پس خرابی شي؟
کاملا، که یو فوجي خو په چی شي باندې پیږي، هغه خو مغه د جنگ او د بمبار او د پستا د توپک په خلا د ډیپلوماسي مرتبه ای، ځکه چې دوی دغه د منطقوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسی نه خو همدغه فوج کې داخله ده. صادق خانم که هیڅ نو بیان دار پیش شد او تختار یا متوکل شو، یا ځان او وی پیلس باید پستاسه څومره د پستا پاګه نبز د ار بي پی کیسه وای کده بمبار کله حتی د احترام و نه کړ، چې مثلا راشي د کس راغلی دا رابط جوړي، رابط به تر کې همکاري غوړ رامسته کی، اما دوی دا کار وکړ. نو د دې مليږي چې د ملکی حکومت او د فوج تر منځ شدا همغږي موجوده نه وي، ځکه او یو کچره بیا د همغږي موجوده وي او دی په دستوري هم دا کار کوي چې سبب داسې حکومت هغه ته نه راځي شي او موږ خپل زور مترخوي او ته خپل خبرې مسره وکړه او دا خبر به هم دا رقم مخته وزي. نو په دوه صورت کې زه فکر کوم چې د ملکی حکومتونو یا بتوهین کړه، یا افغانستان د افغانستان حکومت خو اصلا په حکومتونو کې حساب نه ده کړی او طالبان به په دې باندې پوسی هغه چا ته څه غوږ نیږه او د هغه چا په خوله باندې چې جهاد په افغانستان کې مختبوط په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړه شوله، نن هغه موقف یا هغه حیثیت را اخیستل شوی دی چې مثلا جوابي حمله ورته ورکړي یا بالمثله
حملیت پیسې اقدام کوي. او بشه تاسو دا خبره وکړه چې همشخي ممکن دی پاکستان د پوزو د سیاستوالو ترمنس نه وي کنه؟
ګوره یا کنه به وی چې ځکه چې پیسې ملکی اساس راځي د خبرو د اثر د پاره یا رابط کول د پاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې دی. نو په پنځه وخت کې دوی دا څنګه دا یو د مملکت په حریم باندې تیرې کې یو به د ګناه سنان کز یو ماشومان و
او څو ساعت وروسته
او دا کس بیا هم خبر ته دوام ورکړي. نو ان کدا هم غږی نه وي خو د خپل د پاکستان ملکی حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او ګټه استوا ارزښت قائل نه ده، او یا که چیرې هغه سره خبرې پیسې هم غږی درلودله او دا حیات مرالګه او بیا دا کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزن ودیم او په څنګه کې بیا راځم تاسو سره او ته مجبور یې چې ما سره خبرې اترې تم جواب ورکې. یعنی یو طرف د طالبان د حاکمیت توهین وشو او که بل طرف هم غږی نه شوی د پاکستان خپل د ملکی حکومت توهین شوی دی.
مننه ګلایس، تاسو په مشال رادیو کې لدی پیش وروسته له ځینو سیاسیونو سره خبرې کړې دي، هغوی څه وایي په پاکستان کې دننه چې دغه حیات او دا بمباری یعنی څه؟ ازادي راډیو له سمی یوسفزي سره خبرې کړې وې، هغه ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سم خبر نه ده مناسب خبر نه ده چې ته یو پلاوی کابل تاسو او لشاب یا الوتکه ورسته یو بمبارد کوي تاسو
چې شنن کې وو شنن کو سره په بیمانی د دسمبر په 30 مو چې کله دا پیښه وشوه د دسمبر په 25 مو باندې هم بیلابیل شنن کو سره هغه په دې نظر مو چې دا به اړیکی افغانستان سره لا نور خرابې کی چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکی ترنګلی وي کومنګ بو قتل تورخم لار څونه مودي پوری بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزی چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلی تر دسمبر دی اخري اونې پوری نو دا ډیر د دې تر شا ډیر محرکات دي او هغه شنن کې په دې نظر دي چې دا و برستر بلی هغه کیږي خرابيږي دا به سمی په لور نزی قسم پاکستان څنګه کلوخیل صاحب خبرې ته اشاره وکړه په پاکستان کې یو حکومت هم ک منګو ګورو زه دا به سره نشم مېر خوشنن کې دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي هغه کې هغه منګ بم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې به ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه باندې دي هغه حکومت روان خو چې کله فوج سره وران شو حکومت یې نسکور شو اوس موجوده حکومت چې کوم راغلی دی نو دا هم مصدق چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه خبره کوي نو چې څو پوری د فوج ملاتړی نه وي نو هغه حکومت چې دی هغه نزی او نه هغه رنګ فیصله کوي بخوا په پاکستان کې داسې شوي دي چې په چې اوس ایکس نومیږي بخوا ټویټر نومېدله نو د فوج بیان به په ټویټر باندې د خارجه پالیسۍ بیانونه جاری کوه نه کې د فوج کار دا نه دی خو صاحب څنګه ویلي چې د فوج کار د پوری سنبالول دی او هغه دی خو هغه دومره په داخلي
قوس مم
او خارجي عمده ما غدي او ما
په دې ورستیو کې د پوز ویان په اسلام آباد کې یو پانتون ته ورغه خبري وکړي د کوټې کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبري وکړي او بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل
کنه انت پاکستان کې پیله به دا خبري نه کیدل خو اوس کیږي اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره هغه کوي چې دوی په سیاست کې دخیل نه دي دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي خو کومنګ ځمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دي پوره هغه لري خپل هغه یو ونده وته وایا دغه ورته وایا برخه لري د دې اجازه پرته چې ده کنه یو هغه لکېږي اوس تاسو وایم چې دا پیغت دا ډیره غټه پیخه ده دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان خو راځي چې په شمالي بلوچستان کې دومره وسلوال وژل په جنوبي کې دومره وژل ان تر دې پورې چې د دسمبر په 26 معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپېتو غړو ته د نه هم مې چې کوم پیښه شوی په پاکستان کې تاو تاریخواله راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو غکړی و لکه تاو تاریخواله رامنځته شوی فوجي عدالتونو هغه ته سزاګانې واورولې نو دا کومه کتاب پیښه او دا بلخوا دا ته وګورو نو
همدغه د فوجي سزاګانو په ارتباط اغلی کړخل د ګولایا سره پوځي سزاګانو ته اشاره وکړه او چې پوځي محکمه البته اروپای ټولنې عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلي دی چې دا د دوی له اصول سره سم نه ده او
د دې مخکې شپږ کسانو ته مخکې ورکړي
او تر دې مخکې غوښته ته ورکړي او بیا ویلي و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکړي هغه به ترې واخلي و ما د پاکستان لپاره یا د بهراني سیمو لپاره د ټرمپ نوې استاد ګرینل هغه هم په که می نوم غلط نه تلفظ کړه ریچارډ رینل د فکر کوم یغه په ایکس کې لیکلی و چې یعنی مخالفت له دې شانو سره کړ په هر صورت کله پاکستان په برخه کې له تاسو پوښتنه وکم وی خواته له هند سره له ازلی دښمنی لري له پخوانی له پخوا رئیس بلی خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغله په یو بل خاور باندې بمباری وکړه لیکن بلی خواته مخکې جنو خلکو داسې تبصری کولې چې په کابل کې افغان طالبان واکمنان سره او د دوی سره ډېر شراوبت لري نو ممکن له دوی سره ډېر شراوبت ولري بلی خواته له طالبان سره دغه حال ده بلی خواته چینایان یو ډول خپه غوندي دي ځکه چې جنو چینایان په پاکستان کې وشل شو او دوی له امریکا په وخت کې پیسې غواړي امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړ نه ده. څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوا روان ده؟
ګوره، د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکي حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړي چې دوی فکر کوي. دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي. د هغه مثلا لویه د سیپک پروژه په پاکستان کې پلې کوي، په بل طرف نه غواړي چې پنټاګان او سی آی خفه شي. د هغوی ډالرې هم ډېر خوښ دي ځکه چې هغوی همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخلي یا به تیډلې ورته جوړوي. د هغوی اهداف او منطقه کې مخته بیا پاکستان کې افغانستان به همیشه تارګت شي او دوی په کنټرول کې او ساحه اوسیږي. پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه د پاکستان قرباني کړی ده او په عین حال کې باید د پاکستان ولس دوی همیشه په هسته قهرمانانو پیژني او فکر کوي چې همدا دي چې پاکستان ساتي، د پاکستان سلامتیا د دوی په لاس کې ده. الان چې پاکستان دوی په لاسو ځایونو کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولی دوی خوشحاله وساتي. مهمه همدا وه چې دغه فوج لاس یې باندې ټولو پالیسیانو نه قطع کړی وای. دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبه دوی لاس نه اخیستی او پاکستان مثلا ملکي حکومت او د پاکستان سیاسی خارجی د بهرنی سیاست دکتورینو یو فیصله کړل چې بلکره پاکستان غواړي چې رقم رول غواړي یا دغه بالانس دغه سیاست کې دغه توازن باید څنګه وساتي. نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي، بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان هغه نه ګټه واخلي مخته ویسي. دا امکان نه لري کوم غواړي کوم نه غواړي د دوله په ټاکر کې دي او امریکا هم داسې مفت چاته ډالر هم نه ورکوي. نو په هغه حال کې د لپاره چې دوی دغه مسلې ته جواب نسی ویلی د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ترګل شونه یو ښه لارې اسانه لارې چې ځان وژغوري له دغه ملامتیا نه بیا چې چی پی سي او بیا بالاخره د طالبان سي. د طالبان پرون دوستانو سره همکاري کول د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل ځکه دوی تمویلولم کومک مته کوي یا بچی ډلې مته جوړول چې دوی سره همکار وسیږي. نه خو طالب راغلی مغه د کابل کرسي خو د اوس اشغال کړی ده، د په لاس کې ده. د عین موقف یا حیثیت په تل اویو لکه پرون چې کرزي صاحب ته کتل یا شفاني صاحب ته یا بل چا ته کتل. د دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست په سرګنه ګوري بالا غو سره خپل دښمني شروع کوي، هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي، د دوی کنټرول لاندې حکومت وي، دغه ته یو دردسر جوړ کړي او پاکستان ته یو محتاج حکومت وي. چې معلومه ده یو غلطه پالیسي نه چې د پاکستان فوج مخته دی. امیدوار یو چې ورځ پاکستان ولس دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پاچه دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي، کله غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بلاخره پاکستان بل یو لوی ناورین سره مخامخ کړي.
اغلی کړه خل مننه ګلیاس لتا صف سخام مننه د لیدونکو او ریډونکو منندویم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټل.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبريالو و خو دې له خبريالې سره خپل مینه نه پرې کړې او خپل مینه نه پرې خورغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل خره دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه او سجانه تاسو ته او ټولو کترملونکو ته. هله د ټول ورو جوړ وسې ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلوده چې زه یو خبريالې به پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولزم سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته ولا بیا یو څه مونده زابل کې پاتې سوله ما د هغې څخه وروسته لرم چې ستونزې ما ته پیدا سوله، لیکن اولینه ښځینه خبرې اله زه هم په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل، هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې سوله ما امنیتي ستونزې مو ولې او رسنیز فعالیتونه مې هم ورسره لودل، څه فعالیتونه مې یوه تلویزیون ورسره ول، هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2018 کال پورې ولم، هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالۍ جانې پر همدې باندې به وغږېږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې، اما په روسي کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از ما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم، اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ووم کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوس باندې خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یا یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راشم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنه کوم بل ګاونډي هیواد ته لاړلې؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار ستنې ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې لکه له افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله، دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی، او دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و عمل ته ولم مدرې سو وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لغم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته تر کور پورې زم زباور کوم، ماسک زم یا ماسک اچوم، یا خپل لار تغییر کوم، یا خپل سټایل تغییر کوم، نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راشم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته زموږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هماغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي موږ ته ویزې څوک راځي که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خو خوشبختانه
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره سوره سوزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبې هغه ځای پری دی کډواله دي شي هغه به دومره ستونزې سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم کوم ستونزې سره مخامخ کیږي ته پریکړه ستاسو لپاره سوره سوزمنه و
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه والله ډېره زیاته ستونزمنه والله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده یو دې پلو ته راغلمه لاس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو حتی کورنۍ مې خبره ولې چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم معلومه نه ده چې بیا به وګرځېږم که نه کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلمه بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول نو په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه ته خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مله لاس ورکړ خپل وظیفه مله لاس ورکړل خپل نږدې دوستان مله لاس ورکړل خپل همکاران مله لاس ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستغه خپل ځان مانس پیدا کولای ژړل می حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن مله لاس ورکړې و خپل کورنۍ مله لاس ورکړې و خپل مسلک مله لاس ورکړې
بلې دقیقا همداسې ده اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ دی آلته څنګه پیل کړل لوی مزل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې دا یو لویه فاصله ده بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او تر لاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل دغه اول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړله
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی ولم همداسې ویده سولم کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و یو بل رقم وخت و یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته سوم ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ماته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو دی ورکم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم دغه شونډه مې وتلې وه پزه مې وتلې وله د خوشحالۍ احساس مې نه کوی هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم لږ وګرځېږم لږ مې هغه وضعیت سم شي نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته سم یو بل ډول سهار و زما دپاره یو بله دنیا وله یو بله نړۍ و زما دپاره
بله بله دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستونزې سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په پخو ودرېږي بلخره دغه مسله چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زدل ته سپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسې کې دا غوي سره میکا شروع کړي تقریبا یو واته مې چې لا غوي سره ما کار کوي یو دا غوي سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مسولیت درلودې زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کړی زده کړل دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی په خیرات قوی کوله هغه نورسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زکري ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له زکري څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې زیاته خوشاله سم زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده ماته لکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولید یو د راپور په اړه ډېر شلیکنې سي ولا د دې فلاتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ وس فلند پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او دلندې خبرونه مسولیت په غاړه سره لره
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شي چې دغه فرصت ترته برابر کړو دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ
bale bale ز ډیر خوشاله یم فعلا او ز دغه خوشالي د خپل ول سپستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشالي احساس کې ډیر خوشاله ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه د میرمنو خوشحالي ګورم د دې د لیوالتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي مثلا لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا خلک ګور تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس یال ته موږ فعلا تفریح پرونه نه لرو موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي د دې فکر بل ډول سي نو موږ دغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورن لوازات هم خبر ارسته غوي په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی دا غوي د جالب خاطرات هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوي لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکو دا خبرالانو ته چې هغه پرسونې کې کار کړی پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فعالیتونه یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما په مور نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې اداري برخه کې خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په پرسونې کې کار کړی یا په پرسونې کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیون کې کار کړی دی فکر مو کوم چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نوي سبکه په کوم کارونو باخت کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کو تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مو کله ځان سره درلود
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و می چې زه نور بار خو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکړم که زه بل ځای کې کار وکړم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوئ د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوئ تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوئ. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستانو سره به نږدې کښېنستلم. عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنۍ برخې ته راسم په رسنیو کې باید باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ یو دلته رالم نو دوی سره مې کار شروع کړی. اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم په رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه. کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به اشناول هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ژول به ماته کتله دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې ښه مینه به راکوله اما د دوی دا لا چې به ما کتې د دوی دا چلند څه به ما کتې زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم ناامیدي احساس به مې کوئ. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي ولې موږ هر څه له لاسه ورکو ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو مش خپل دند له لاس ورکو اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو سره کومک نه کوي که تم دې ځای نه مغازه کې کار کوي ستاسو نوې تجربه ده تم دې ځای نه پیسې پیدا کوي هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کړل هم دې ځای نه ژوند شروع کوي. نو زهنی ور سره ډیر نارام وو ماغه وخت ډیر نارام وو چې کله ما خپل افغانان ولیدل شي کله ماغه مغازې ته راتل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دي تلویزیون کې کار کوي د زدا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر نارام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو چې لزابل نه تکابل تراغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې تراغلی څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده په زابل غوندې ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلۍ ته بیا لږ څه کابل تراغلی بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد دلته په تلویزیون کې کار کوي دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دی؟
ډیره جالبه کیسه ده اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند بي له ما سره کوي یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تېر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسته نه کې کار شروع کړ دا پلان مې پټ شروع کړی و زما مور کې زما مشر ورور له ما سره امغاج ول یا زما سره پام دی راز کې پټ ول خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنه سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور تراله ما ټول شته د سره کار شروع کړی دا دماغ مدیر نو میرا ته وختل راته وخت ما هیڅ هم ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سزیر و اوشته بیا مور نو ورته مختص او وخت مختص ولا چې وو کار شروع کړی دا ما ورته ټول شروع یې کزه کور سره مینا لري او تل هم دغه یادوي مکتب کې اچيري هم دغه موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځان چې کلام نه چستونځ پیدا سولې دا ته ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسنی کې کار کوي باید د ځای نه باندې سی او ډیر کوښنیو هغه وخت کې پدې شان زه هیڅ نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوار څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه نارینه دی زه ښځه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو کار کوو نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څوزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم هلته هم نتي ستونزې سره مخامخ شوم بل اخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران دی راته وی ګلاله جاني چې خوانزي کې متڅنګ به الته د مين لم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم د ریکو زتلم دفتر تلم ګرمیبم ولا ګرمیبم و یا خبم ولا زما خوشحال چې زولارسم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساسکوي انرژي ساسوي مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نسمه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به د سارو چې برته دفتر دغه مکتب ته تلم هغه ډیره تشویق ولا ما غوي ډیره خوشاله ول اته دغه مخپل هيله دغه پوسټر وکړل د چاغي وب موشل چې رسنې کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دغه مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنې زو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فرتون ته دوام ورکړم.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه چې جاري لکه څنګه چې موږ یاد اوریو کړه د ډارلو سکالو د انسان عمر ډیر کمي ایس په شو بعد باندې نه پوېږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینې و چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبريال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سم الته د ناتو سفیر اتلنت چې دا غزه یاکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه وشه نه خبري نه یم دا غسلامتون دا فلاتون چې ومال دل یا دا چلانس ومال دې زه ورکم نه هله بکم چې دا نه خبري نه تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو ریډول لاره د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاسه نه ورکوله مالاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات به خپل هیله ملاسه نه ورکوله
هم څه واه څه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دې به ملاسه نه ورکوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي تبه ماته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یوشزه هرڅ کولای شي کته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور الزلې ولا چې زه په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډو پورې به البته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ماته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کمه نو زه چې نن هرڅه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو بل تلاته کوي څوم امدا د کورنۍ موافقه وکړه چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مينې د احساس له کبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما افلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټول نه کیسونه ډیر زیات ده د تاب نه لرشه دا ټول ستونزه په خپل ځان باندې یو سم دا پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا سم دا پلار غوندې وا معلم وو سم شاګردان ته باید درس ورک سم دا پلار هله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه واړم چې زه یا استاد سم یا نه واړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريال سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډیر بد لګیدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدلای او دا ټولند د دینه چې ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکې کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا ماغه مشه ورور او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې دا دی ورته اله رمزې کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذ کولای سم نه ډاکټري ورخه ترتله لسم همدغه مهارت په ځان کې وینم او هم دغه برخې فعالیت لرم. بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته یې دوام ورکړه.
بله، که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چې وسته په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري، کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي، د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي.
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولار څنګه خپل وطن ته خدمت وکوم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم او خپل وطن کې مصرف کوم، دغه پیسې چې زه دولت ورکوم خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم. یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم. زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه الته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه ستل فساد خپل وطن ته ځمو او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په ماغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالت به حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خندغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمو ورکوي.
او سې جان سونز لا هم ختم نه دي، سونز لا هم ډیره زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړله، مو زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسونه سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لام ستونزې سره ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې.